مونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټی ناوړي اوس د زده ډېر خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سالو شپږو د مخام شپږو په لاندو سپوندو نه 35 مترو او د مخام شپږو د سارت شپږو په منځني چپا ټول شپږ نیوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو تر څنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تریش پې د زمرګې برید او ډزو مسؤلیت یې منلی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. د ارقام په خپلواکه توګه نه تایید شوې. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نښودو په شرط پرون سه شنبې د زدرلو مشال څانګې ته وویل چې مشکوک ځانمرګې پر چاودېدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په پایله کې یو لس پوځیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون ماښام 9 بجې رامنځته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس مهال ممکن شوي. اوسمو خنشتاین چې پرون بیروت ته ورسېد له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډېره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګ هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله ترستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 900 کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبه د نومبر په 16 خپل درېمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کرن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کول ته نږدې شو خو د لوبې په وروستیو شېبو کې پرله پسې وکټ یې له لاسه ورکړې او 24 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 213 منډې وکړې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نېټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نېټه پایلوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د ماتاله باوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه دا ماشوم نړیواله ورځ وه. خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په سهار په 6 بجې راوځم نماز پخینه پورې د خلکو بوټان پاره شکوم، 100 روپۍ ګټم. پلار مې مریض دی، باغي سودا کورته وړم.
وړاندې به په خبرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو چوسیات واورئ. پاکستان ته ورځو. افغان کډوال د پولیسو لخوا څورول کېږي. دوه افغان ښځو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې شد افغاني خزو څوک دي او کومه جایزه ګټلې په دې مهم درته جزئیات ولرو نور مطالب مشتمل ته هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یگان چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې، د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، په هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې وی نه لېږم. تسمال کاغذي خرڅوي او یو زوی مې ده. زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلې. ډارېږم، سرک له سره یم جګوي، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ، رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومانو شمیر زیاد دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي.
بین لایو لوش میباشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و راغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد او په درنو چارو د دوی پلې، عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي وره تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ درېیم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډېرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د افغانستان ولې په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یورو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله یې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمېر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرکزوب لشمیر کې 580 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وزن سویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای قطاس معلول استم او د سر مم چراو ادیسه شده ماین زده بود.
د روسانو وخت کې ماین کې زما یو پخه پریشوا بیا د شبنی حکومت کې د کندوز حیرتانو لار کې جګړه کې ولګیدم او چری می وخړی. اوس مې روزګار ډیر پد دی، احتیاج او محتاج یم. شون کې مو زخت زیاتې ستونزې دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه، واپس سره ووتم، ګاډي ته کېناستمه. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چې زو بسیار زیاته سابقه را کم شوه.
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختميږي. خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 903 تنه مړه او 3603 شپېته تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودېدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نه نسی او شپږ زیش مترو او د مخام شپږو د څلور شپږو په منځنۍ څپه ته لښ پک نوي. دو افغان خزو معتبر نړیوال جایزې وګټلې. ولس کلانا نیلای ابراهیمی د افغان اونچونو د غږ د پیوړ کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې او د ښځو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی به هم په همدې برخه کې یو بله جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کومو سازمانونو لخوا او د کومو فعالیتونو په خاطر باندې دغه ښځو ته دا جایزې ورکول شوې دي، تفصیل یې سنا کاکړنه اورو.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 115 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د ایل بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think that Samaya and Noor haqunjuna lapara che de dawal platform no talar faida kawiti da adina da che nare wo pohawi haqas che rawan di samne di mukwaid pa Afghanistan ke pausani regime o hukumat fashar rawro che pade barkha ke tam nukri zaka hal ta dunjuno shwan zai ke gi to kala o 1500 raz ke ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکوونکې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې 3 کلونو کې قرباني ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیات مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکو په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښونو دولتي سازمانونو د ارزونکو پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولي دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. د چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مختوړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
نوست
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي؟ کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لس نیمو بجو یې چې په یوه تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر دولسو بجو هلته یې موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې یوه میشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول له سیمې نیولی او له ځان سره یې وړی دی.
پرون زمونږ په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمونږ یو خپلوان ونیول او له ځان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت، نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیې پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لږ مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل. موږ د شپې درې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته موقع لرلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زموږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
سینن خبری شبکه راپور ورکوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال له سخت فزیکي تاوتریخوالي او جنسي تیري سره مخامخ دي. دا سینن په راپور کې چې پرون خبر شوی د طالبانو په زندانونو کې د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخښنې سره د جنسیت بدلو شکنجه او پر دوی جنسی تیری ته اشاره کوي. تفصیل سناکا کرنا ورو.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوی دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتیدلی، ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک بوتل بود برافی خمراستم با جاریان بودم
د انصاری په سلورلاری کې وټلو ز او ملګری می حالت وو. جریان کې وجه طالبان زمو کوټه تنه نوته، ماسک اغوسته وو او اسلحه هم ورسره وو. مخې په دسمال په خل شوی او اول زما موبایل واخیست، لاسونه را ته وټړل او زما عکس واخیست. پملای په کېبل وو حلم او بیا یې سر جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سی ژوندې می نه پرېګدی.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر پتنګ نور مرګ مرناري و هم مرګ نشته دی. وهل مې خوړلي دي عوامو د لاسه، د حکومت د لاسه مې وال خوړلي دي، رونه مې وهي، پلار مې وهي. سوال چې زه یو شي ملي مزه دفتر چاپ یم، زم زره لرم غواړم چې باندې وزم، تازه هوا واخلم، چکر ووهم، زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم، نه د خلکو حکومت د لاسه بار وتی شم، د عوامو د لاسه باندې بار وتی شم. ډېر تنګ راغلی یم، لکم نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او دوی مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی این این خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقیف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې، سابندولو او فلزي زنځیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي. سینن د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان دې شبکې ته وویل چې په توقیف کې د طالبانو لخوا 3 ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبری شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سینن موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت ښه نه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړې قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یو اونۍ مخکې خپور شوې دا شوي چې د 2022 او 2024 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه 90 جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 825 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و مورید چې سینن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلی له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي. خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته بې برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې 4 میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په 1 میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوي او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو 4 ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار 2 تنه اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو یو رقم څنګه دا ټول زونونه هوایی پروازونه به هم ممکن تکي او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. نو دا زمونږ ختیځوالو لپاره یو غټه ستونزه ده. اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شول، څوک شهیدان شول. نو هله مو دا هوایی ډګر فعال کړي نو دا به زمونږ مشرقوالو لپاره یو خلاص راوړنه وي.
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیف کې کابل پورې یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلاړ شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې شته، په هرات کې شته او خوست کې.
4 میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په 1 میاشت کې به د ننګرهار هوایي ګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو پوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولی شي له دې هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایی ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي دوی باډ نه وي چې د کابل جلال آباد ترمنځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره مایپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شېبو ته راورسېدو په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي او په دې به پکې راپورونه وي چې د احمد زی په خبره باندې کرکټ بورډ د 19 کلنو لوبډلو ځوانانو په ټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولی. دا چې څنګه ولې په دې به درته ساحل بختیار راپورونه درکړي خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونه ته. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې استاس ولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړو ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمانونو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تحریک پاکستان طالبان چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت منلی. دغې ډلې په پیښه کې د 23 پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا کړې. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو او چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط پرون داسې د رډیو مشال څنګ ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر پرون د خیبر پختونخوا په جانخیلو سیمه کې پر یو پوستي برید کړی و چې په نتیجه کې یو لس پوځیان وژل شوی و. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرائیل او حزب الله ډلو ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس ممکن شوی. اموس خانشتاین چې پرون بیروت ته ورسېدل چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې تر ډیره د خبره لبنان تایید کړی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. یو بار بیا بختیار ساحل ستاسو قربای ما او د لوبل میدان ونی د سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په دړيخيزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوي سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډل نه اعلان کړي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالي بایللې دي. د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 50 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 مریټه پیلېږي. او د خبرونه په 2 مینیمای کې بیا ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې د افغانستان په خوانې لوبغاړه دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پله د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ل روانو سیالي وکاو. د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمن د پل شوی او درېخیزو سیالي په لړ کې افغانستان خپل دریم لوبه د 4 شنبه په ورځ د نومبر په 16 منېټه ل پاکستان سره تر سره کړه. خدا سیالي د 14 منډو په توپیر و بیلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې و چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړی وو. د 215 منډو هدف یې ټاکلی وو. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو تو پوهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 30 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې، همدارنګ نصیر خان او فیصل خان بیا 30 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې 3 لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوب لړۍ په لومړنیو 2 سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه، او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. په یاده لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې بیا نصیر معروف خیل 4 لوبغاړي سوځولي وو، او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 198 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې وو، 359 منډې کړې وې. دا ځل 2 لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو وار بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې، چې په پاړۍ کې 12 او 44 شاملې وې. او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو نه سوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانگزي 2-2، او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. دا ولی ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 23 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي، او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پای لوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلنو ځوانانو دوه مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خپرې کړو.
او ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو په خلاف باندې د دواړه سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالېږي چې دوه سلیزې وویل. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده. او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي په کار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکل ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات تېروم. نو که چېرته سخت حالات تېر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا 50 رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم، هغه بیا کم کوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښۍ لوبغاړی دی، ځکه هغه میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي نور ته کشاتونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې خو ټول ښه لوبغاړی دي، خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي، هغه مې په دې خاطر خوښېږي.
تخلص عمران کې زه وایم، نو زه چې کله مکتب کې وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله. زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پر شوه، نو زه کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کوله نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما باید زده کړي وای. نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنی سکون یا آرام و. نو بس هماغه وجه وه، ما په خپله ځان ته انتخاب کړی ده. نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خو ډېره زیاته خوري کړې ده، که زه ووایم د هو ته کله کېږي چې زه لګیا یم هم خوري کوم په هغه په ډومیسټک کې. نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده. د هغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم، نو مونږ سره کوچیز تقریبا د 5 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي. کغه فیلډینګ برخه ای بولینګ برخه ای بیټینګ برخه ای مونږ اول کیمپ پکیا کې وکړه هغه نه بعد ټبل کې مونږ یو کیمپ لرلو تمره سره وی هغه نه بعد بیا خوست لاړو نو مونږ سره ډیر زیات کار شوی دا ډیر زیات کار لوبډلې سره شوی دا بدل دره او د میچو مونږ میچو تقریبا 16 سره مخکې راغلی دلته مونږ یو کیمپ درلوده نو په ځان باندې مې ډیر زیات باور دا او ډیر پوره چمتووالی سره راغلی یم همداسې لوبډلې چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډیر زیات باور لرم چې انشاءالله دا سیریز به موږ ګټو دا غنه بعد به شکب ته روانه په خیر نو شکب ته پر موږ ډیر اعتماد کې نیولې ده او انشاءالله شکب کې به موږ ټول لوبې کوو شکب هم ګټو
انشاءالله
واقعیا اول میچ خو لږ څه پریشر کې مو ځکه چې موږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 500 وکړه ما کوشش کولو چې غټ ټریننګ پسې لاړم خو رن آؤټ شوم دوه مینس کې اوسلی اوسلی نٹ آؤٹ کول زمانی چلی گئی مم دسی دا زکه مې کوشش کوم چې آرام ورو بو کم سلو ورو بو کم زما دا کوشش کې 500 ورې زو غوړم چې 500 ورو بو کم 500 ورو پر لوبې سره لاړ شم او کغه ټی 20 میچ شل ورې نو کوشش کوم شل ورو پر وې نو زمانی چلی اندا گیم دا ما شروع نم دسی سنگل 1 2 یو دوه رنز کول دي نو زمانی چلی گیم دا چې آرام ورو بو کم پر ورې وې پرنشیپ نو موږ ډیر زیات خوند واخستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا یو سلو څوار پلس پرنشیپ شو نو هغه کې ماشالا ډیر غټ غټ شټو نو وایل او په دوه مینس کې دوه میچ کې خو ماشالا ډیر ښه پرنشیپ شو تقریبا 250 پرنشیپ شو کوو هم نو کې خو مې ایستا شټو نو ډیر خوښ شول بیا هغه نه ما سټیک روټیټ نو هغه سنگل یو دوه رنز کول دا مې ډیر زیات خوښ شول
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې زیمبابوي سره د لوبو نیټه په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې ټاکل شوې ده چې افغانستان له زیمبابوي سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړې ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم د لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوي په کوربتوب ترسره کیږي چې په کې درې شلوریزي درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه او 10مه او 12مه نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه او 10مه او 12مه نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 2مه نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه د زیمبابوي پلازمېنې هرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوریز جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شو او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی دغه راز فهیم شرافت فرمان الله سمیع الله عبدالله اسد الله خان غلام خان بریالی ساحل سردار ولی عبدالملک اجمل روحلا دوران عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23مه نیټه د ړندو یا نابینایانو شلوریز نړیوال جام پیل شي کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو نابینایانو لوبغاړو ترڅنګ ولاړه ده او هر وخت به دغه سیالۍ ورته چمتو کوي
نو تقریبا دلته مونږ په درې کرټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو لوبغاړي لرو لومړی چې کوم دي مثلا بی 1 ورته ویل کیږي دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني مطلق نابینا دي بیا په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دي مونږ بی 2 لرو بی 2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې ته 50% پورې دوی یو څه ویني او بیا په دریم کټګوري کې مونږه بیتری لرو بیتری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دیت کار کوي یعنی دوی 50% یو څه ویني
کابینه د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط شل بیس توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار بانسر او ابریکر دیګ دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی، او مونږ په یو ټیم کې اولس کسه لوبغاړی چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې بی ون بی ټو بی تھری. بی ون مونږ څلور کسه ټیم کې کولی شو، بی ټو چې دي څلور کسه، او بی تھری چې دي درې کسه. د بی ون لپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، چې بی ون رننګ نه شي کولی. او د بی ون یو رننګ چې دی په دوی حسابېږي، ډبلې په څلور حسابېږي، غزلې په دوی حسابېږي.
ډېر زیات خوشحاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمینه سازه کړې ده چې مونږ ته دلته کیمپ تیار شوی دی، او مونږ د کرکټ بورډ د چتر ته لاندې دلته یو کیمپ ترسره کوو. خوشحاله یو، ډېر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل په سلو کې مونږ آمده یو، خو خپل محنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
او مونږ ته ډېر د خوښۍ ځای دی چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لاره اچولی، او دې کې انشاءالله نابینان ډېر زده کړې کوي، او کیمپ روان دی، تمرینات جاری دی، نو مونږ ډېر خوښ دی کیمپ نه. ما خو خپل دا لسم کال دی چې هم دې بخش کرکټ کوم، او خپل انډیا سفرونه هم کړي، خپل کوچنګ هم هلته کړي انډیا کې. نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله جارمل دی، او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیمپ ته چې مونږ راغلي یو ماشاءالله ښه کیمپ دی، لوبغاړي ډېر ښه لوبېږي، ډېر خوشحاله یو مونږ دلته. مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو به ان شاء الله، او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالي وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بېخي سل په سلامه دی، او ډېرې خوارۍ مو کړې دي، او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه، چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه، چې نیپال لوبډلې د لوبې په دویمې نیمایي کې 2 ترسره کړل، او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه، چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمایي کې 3 ووهل، خو افغانستان بیا یوازې د 1 په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوې ټاکل شوې روزونکي عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې په دې لوبو کې ورته ګټل او بایلل ډېر مهم نه دي، خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنۍ ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي، او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په ادلیټ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي، او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي، او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه استرالیا 2 سیالۍ کړې دي، 8 یې ګټلې دي، چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده، خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه درته خبرو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلن لوبډله څنګه ټاکل شوې ده، او دای هم ولید چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې واورئ. احمد صاحب، خبرونې ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي. ستا له هم دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه پخوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د نسکرونو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه هم پیل کړل، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا د مزلې دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډېر وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې دي. دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو، نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونته پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلیږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت ته دوی ډېر پخوانه لګیا دي. نو خامخا لوبغاړي چې دي، لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي، لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ له هغه حساب نه به خلک امکان ولري چې دغه انتقاد کوي، او امکان دی ولري چې ډیر انتقاد یې پر ځای هم وي.
که ستاسو په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي، نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري؟ او د دې تر څنګ د کرکټ آسیایی او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، دا یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده. که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کیږي، دغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډېر زیات ضروري ده. او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلد کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي. د ټیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا کسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه سي آی سی سی دوی ته ایشیا کپ ورکوي، ورلد کپ ورکوي. نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبیږي، او په دې باندې پوه سي چې یاره ما ته اوس نور څومره کار پکار ده. کوچی په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره مونږ ته محنت ضرورت ده چې مونږ د ملي ټیم جوړ شو. او آر انډر 19 لوبغاړی چې کله د انډر 19 د 2 کلنه پروسه ختموي، لږه نه وروسته بیا یو بله پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. لږه وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا اے ټیم ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي. بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دای ډیر تمریناتي لوبې وکړي، لږه ماحول سره ځان بلد کړي، لغو غټ کوچ سره ځان بلد کی او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونه باندې کار وکي تر څو پورې دې جوګسي سی د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکي. نو دا په خپل باندې یو 15 کلن 16 کلن یو کلن پروسه ده. که چیرته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او تر لږ نه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لري، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګه کیږي نه، ته د ملي ټیم دپاره ډیر وخت لوبه وکړي، ته به بیا د کرکټ سره ډیر زر خدای پاماني کړي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسټمنټ، د کوچنګ انویسټمنټ، د پیسو انویسټمنټ، دا ټول سدا دا بیا پر ځای باندې نه دي. نو دا بیا په ځای باندې نه دي لګېدلې او د دې بیا سدا له ګټې نه نقصان ډیر زیات.
د نولس کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصله او تسکین خط توپ وهنه کړې ده. فکر کوي نور توپ وهونکي هم غوره دي؟
بالکل، تسکین خان سي زمونږ د ټیم کپتان هم ده، وکټ کیپر بیټسمین ده، فیصل خان اوپنر بیټسمین ده. فیصل خان سي ده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ښه ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري، لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ. نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه هم دا توقع کیدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کیدای شي له کنډیشن سره دغه پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لا نه وي سوی، وخت به ولګېږي، خو توقع ترې کیږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري، یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و. فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربې ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی پخوا به موږ یوه خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع سته، دا ټیم باید سدا ورلډ کپ هم وګټي، دا ټیم سدا باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کېدای شي چې دوی باید آسیا جام او ورلډ کپ دواړه وګټي.
اخري پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستا لاندې څنګه ده؟
پخوا خو د انډر 19 پروسس یوه ډېره به اوږده وه او تاسو خپله باندې شاهدانی چې د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کاله پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سېده تقریبا دوه کاله نیول چې تر څو پورې هغه لوبغاړي چې هغه په هر نگاهنه برابر دي، ځوانان دي او هغو باندې ډېر کار وسي، په هر اړخیز کار پرې وسي، په تخنیکونو باندې، فزیکي برخو، د میچونو په تمریناتو باندې، او هغه پریشر ترلري سي چې دوی د په غټو میچونو کې اخلي او د غل وجنه میچونو بایلي، چې هغه یوه ذهني برخه ده. نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري. خو امیدونه شته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
یار میں جدا شاہ